راتک بحالول دي. او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمایندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په هکله فیصلو، اسټیبلشمنټ او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلی دی چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترقۍ په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هنا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او ښه پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هېوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هېواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 125 زده کوونکي متاثره شوي دي. ادارې وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسټریلیا، بلجیم، کانیډا، جرمنی او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کېدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټري ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکي چې جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړي دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودې لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتللو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیره ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپلې دستې په دې مخازای پردای کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 12 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس دی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامی او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي چې له مخه هر پناه غوښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلي میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زموږ همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسي مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنې دې پوره کړي او د دې لپاره دې وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل، نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي، د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي، بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو سم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. نن په دې پروګرام کې د پېښور کیسه خوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوز د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړه شوي وو او د یوې څېړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هره اونۍ دا خپرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کیږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وې، دلته به قافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړا تراو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټی وی نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور و همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې او د ډاکټر وقار شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوې دي تر 3 بجې ډزې شوې دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي څه آی ویټنس ګواهان دا دا یي چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 څلور سوه کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 او 80 دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د قابلیت تانې په لور روان اونو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
رومبئی آرمیڈ کار چې راورسېد په دې مور کې چې دا گاډی راتاو شو څوارلس کسان ور لاندې چخنې شو پاغې کې دولس خو په موکه مړو شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شوه دې کې څه مشران رامخ کې شو وغې خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار دی رالو د تقریر وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه خو انگریز جانتے ہو بس بیا اور نور مشران ہو گئے بس اجی سے پریدا جس علاقہ داخلہ کئی گور چی سکی
دادا کے ظلم او زبردستی پر رد عمل کی دا جلوس زنی گڈن والو دا فوج دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
رومبے آرمڈ کار چو اگر تا دای اور ور تکو دی خلق ور تا اور ور تکو چی رنگی دا چی دا برداشت کولی شو چی یارا ہندوستان ہے یا دما چکم ریایا دا اگئی دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دے ڈزو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل ستنم باندیو ائی تا چیو وچ ڈزو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دے اگئی کورٹ مارشل کو دے اگئی دے پستے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگئی را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سر دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپی رکھو گلائی کسی چیری پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپی رسو کور ندی اگے بالا خانوں نہ سخت و قتل چدانا ساپی ڈزے مزے چر تک اگائی موجتے ہو آخری چیری اگا پکپل کورن کے مڑے پرتے پتے ڈزو لگی دلی درے پکیران آئی غریب آران سدا کے کیوں والا کہ ناس دے دنیا دے حال اور دنیا دے معافیا نہ سخبر اگم پمڑوں کے ممتے شیوی دی اکثریت خلق کی پدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا کم خدائی خدمت گار چراغ لی اتائی دی اگا پتے اگا نمونہ اشترے دی پختنوں دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سارا دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیائے دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتلو چار سدی جیل تا ال تک چی خلق راجا وشو ال تک اوم دایا روچی را دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تر ویستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا برسال اور کالا رکر اسین پریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ور تور کو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دی دې پستا په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شا نومیدو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو بیا دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وي سو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسهانه بازار د ناول پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت لړخه او نورې د کانګرس او د خلافت لړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف سلوي کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلوي کسان مړ شوي دي هغه نم کوم سچې دي نو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاوالا باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.
چشما جگر کو نور خو پہ خبر بلبل پہ خبر پہ خبر ستا سودے جانانا پہ خبر ستا سودے جانانا چون خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر بلبل پہ خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا من گمڑا ومڑا وان مڑا وستر گی بیر تزو تاسو پرنگنو کی خمار خمار پلے گلرمان روخ دعا تاسو تا کون زان تخیری کون نور خو پی خبر نور خو پی خبر